داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړه بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي، بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسې څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي، بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم، سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کولري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب ده، او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بیچارهګان نه وي، بلوغ ته رسېدلي دي، او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې، د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي، او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي، او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي، په اجتماع کې، په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي، او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي، په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه دي نور زامن ته سو په اسانه دور نه ور کوي سو کور سره دوستی نه کوي سو کور سره خوازیت نه کوي سو کور سره خیخی نه کوي دا خبره خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشي خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځانمنون کې دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت وي لورینې او بل ته وي په هغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
هیله کوم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه دي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شای یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادیږي هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه مني په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان مني دوی ظلم مني دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای دې خلغه کور کې به کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې مثال لور ته کار وکي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکي یا خوخه ته کار وکي البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند د مور او بلاره د خوخه دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږه چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره ومنې ځکه غوی مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅه پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه غزتون چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غزتون زلدلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خوان د مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه موم چې دغه خزه مثلا کور دراغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه مثلا هغه خوخي ورته ځان مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لري نو دا په دې معنی چې دا دې یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي د دوی ډیر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنۍ دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سوز نه منسته نشي نو ما په زر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو راتګ کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غخ په خواله ده د دوی په اخلاق په خید سنیات په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکه وای چې دینه دي حد او توقو څخه زیات وختونه کوي دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقو ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه خپل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ میلما
سلامونه د ازادۍ میلما خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې لې یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې
چې صفات الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله په دې ځنګړې مرکه کې لخوا غلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري
تکنسټ ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم ما ذکر په پاکستان کې لمړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یم مش مهاجر سلو التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د استبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لمړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول و د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا د بیرته افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویله اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړي او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دنن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې دغه اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري یعنی دغه اوریدونکو زیات شي خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو دونه کېم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو ستاسو او دوی د غراډیو او ری ترتیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساسو په پام کې د چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یوه برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډېر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اکزام سره پیو راډیو ډېر واوري. اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اورېدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډېره درنه ده، یعنی ته کولی شئ په انټرنیټ باندې واورې خو له ډېر انټرنیټ څخه مصرف کړي، خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغو هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې ده هلته ډېره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید دوی کولی شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري او څلور ساعت هم کولی شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی به لاسرسی ورته ولري. د هغې سره تر څنګ به دوی کولی شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپلې مرکې، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولی شي موږ ته یې ولېږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو راډیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې هغې لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې سړی اوسېږي دلته دغسې اعلانات او سپانسر او ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې و د یوې شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات و، یعنې ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه هغوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغسې یو څه پاله کوي کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړې او ورته ووایه چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسی وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولرو.
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ یو خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخه کې کار کوو. خو زموږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایټ او راډیو کې کولای شي خلک دا خپرونه واوري او هر ورځ دوی لپاره یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه هم افغانستان کې ستاسو د خپرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای شي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاله د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ام راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ. یعنی چې زما واخیستل خو په دې بیا تحولات را ل چې یوازې رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي ونه موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بېلابېلو برخو کې کار کوي.
چانه مو مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اما په مټ باندې موږ د هر څه برابرولو او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د برابرې په صحیح سمبالیدل.
دلتا د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل څه تاسو وګوري اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم داده، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړتیا ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې اما غم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بلابل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خبرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملاندل تر راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستورم ساتلی وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي. ډیر نوي حروف شادي واوري.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي؟
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوي. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه خلک کیږي یا کسي نه ول کیږي. موږ لته وړتونونو کې د ستنه لرو ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نه خلک زکري او هم به پښتو تور زکه شاید دا مشمن چې په افغانستان کې وي هغه د دې انلاین میټینګ سره واسط یې غوښتل د بهر کې مشه مو ویني چې هغه خبري ورسره وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري مو کوي هدف هم دا غوي
د مشمنو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربه او کار ته اړتیا شته د مشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ ک هم د خپل تجربو نه کار اخلي
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د مشمن د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار ته ودی تاسو وګورئ دوی خپل مشمن ته دومره شاده بر ذکرې او دومره ادبي تور ورته وای ک کله چې یو مشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه مشوم ته کوړ تر ازي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کوړ ولې زموږ او تاسو مشمن یا افغانستان چې کوم مشمن یې دومره د ادبیات او د برخ کې دومره نه دی روزل کېږي نه مکاتبو کې دغه څور ته ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه څور ته ځکه
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي
نه اصلا جګړه یو ځنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه خلری کړي که تاسو وګورئ مش چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن ترتل له د دوی مشمانو ملته ذکر کوله یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د مشمان د ادبیات فرق کې خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد اسف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي غوي د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي موږ د دوی د تجربه څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مختوو
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي
کل صاحب دا اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک ټویټر انستګرام ټیک ټاک او دا غیر ترڅنګ پر ویب سټ د برخ باندې خبرو او دا دو اونې کې به شاید موږ ځینی خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل دیني کفان هم لروچی د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې د نن نه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوال رادیوګان دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګری هغه هم په رزاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسه ده
په نو د کال څخه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وګوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلی او ورېدل مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته یو څه جوړ کو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چار مخ توړم دغه سره تر څنګ د المانی ژبې زده کړ کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخه کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې زده کړی وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا نوستلته ټول شونځي ته ځي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی. زه واقعا ډېر خوشاله یم له خپلو اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دی برخه دوی نه پوهیږي او زموږ د کلتورونو ته دونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه ماشومان چلته و او دلته ذکر کول دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزی بیا په خپل خوخه؟
بلې و تلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه اوسي اولادونه ډیر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شټ چې شه دی هغه مرکز څه دی ما غوښتل ټول چې کابل دی به په دین په دې ماته ولولي کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ول چې نه هغه خوده سي زاید د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاره چاول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا غزه ټاکلې دی پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورست نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړه په تر لاسه کړي.
د ازادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.